السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات خبرونه کوو ملګری ملتونه وایي د افغان خزو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر له میاشتې له 15مې پیل شوی دی د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته په اشاره لیکلي چې له ډیری دغو سازمانونو سره مرستې زیښت زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې کړی ده د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي په خو به دبليو اف پی په افغانستان کې لسو میلیونو کسانو تمرست رسول خو د بودیجې د کمیدو په سبب دمګړې وازی کول شي چې 2 میلیونو کسانو ته مرستې ورسوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي هود لري چې ځواکونه د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي خو په وینا یې بیا به هم هلته ځواکونه وساتي دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد شرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ د جرمني ډی پی خبري اژانس راپور له مخې شرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونه او بمباریو ته وه اسرائیل تیر کال د بشر الاسد رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړ وه او سوریې ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کېږي پوځیان واستول اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي په سوریه کې د احمد شره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو د سوریه ولسمشر احمد شره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د اموي تاریخي جمعه ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته وتلي وو او له سهار وختي د بشر اسد د رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه وکړل د 2014 کال د دسمبر په اتمه د هیئت تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مزه صفی ولستان ښه خرغلاست وایم په دغه پروگرام کې به د ژمی په موسم کې د ناروغیو د زیاتیدو او سره په درملنه کې د خلکو د بي وسي په ارتباط خبري وکړو دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخستلو په صورت کې څنګه په خپل کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي د ناروغیو دراتک مخنیوي کولای شي او څنګه د ناروغیو د لازیاتو خوریدو مخنیوي شي څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې د تنفسي ناروغیو لکه نمونیا سینه او بغال زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي لکه څنګه چې پوهیږئ د ژمي په رارسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼو نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالي دي نمونیا سینه او بغال زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو ښاغلی ډاکټر نظیف شینواری زموږ د پروګرام میلمه دی د طب متخصص دی د انتانی ناروغیو او همدارنګه به په دغه پروګرام کې له موږ سره خپلې مشورې شریکې کړي تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبرې راسره وکړئ خو په اول کې به ورشو کابل ته هلته کابل خاریان وایي چې د ژمی پراتلو سره ناروغي بيخي زیات شوې دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه په مخړې د رپورت سره
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمیر کابل خاریان وایي د زمي پراتک سره ناروغي ډېرې شوې داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګارۍ سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یکشنبه د ډسمبر په اومه یې ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي، تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل او وانیا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمي له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېیمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخام آباد ونوزي یو وزي مسکوس خو استفاده وکي که موټر کې ویشي شي پورته کې او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بند کړي لار د حالې همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان ګرم وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایعات وچي لکه سوپ شو مثلا شیدې شوې چای شو داسې نور شیان شو احتیاط وکړي او دوی ځانونه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا مام خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږېدلې او لاغه نه به د ژمې په مال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزې عزیزي دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
مرض خو پر موسم کې وی اوس په افغانستان خو ژمی موسم کې مرضونه وی ځکه چې هوا سړی کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب دغه کورنۍ چې بے بزاته دي سم اقتصاد نه لري خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کیږي چې دوی بیا نسی کولای یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري د تاسو توصیات څه ده دوی باید څه وکړي څنګه کېدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي که چیرې بیا پیښته کیږي څه باید وکړي حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالت په نظر کې نیسي خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي کلی دي په کلیو کې نسبت ښاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده حالت به لکه یخ مساله ده ایو خریاته په خریاته کې دا په عموما د غټو خورونه کې د هوا ککړتیا زیاته ده نو په کدا هوا کې چې دوی وځي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونه وځي کو وځي مسکوت څخه استفاده وکي که موټر کې وي شیشه پورته کې او کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بند کې لار د حالیم دغه ده خصوصا کسان چې دوی زاړه وي نور مریضۍ ولري مثلا شکر ولري لوړ فشار ولري د خلکو لپاره لږ مشکلات وي او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داس موسم ده په دې وختو کې چې بعض وایروسي امراض زیاتیږي مکه مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اګرم وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي او بل خلک کوشش وکړي چې اوس هوا دومره نه ده یخه نسبت نور کولو ته اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي لوګای ونه لري د دې نه کاوه بیا د استفاده کې کوشش وکړي چې چې فلټر نه کړي فلټر د نو قیمت نه دی د به مودو د کښوب سره باندې د هوا ککړتیا کې ډیر لري د فلټر ایو اطراف د افغانستان په اطراف ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګيري او دا د یخ نه زنه وسطي او په زمين کې ګرم ګرم مات وچ لکه سوب شو مثلا شي دې شپې چای شو د سنور شین شو دا لار د حال ده حال کولای شي چې د هوا ککړتیا کې د مرض کم او کمولو کې ډېر رول ولري او ډېر احتیاط وکړي او دوی ځان وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده نه تدابیر او که محیط ور خراب شي هوا ککړه شي نو د لار حرم شفانه نه شي کېدای په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي
سمنه او ډاکټر صاحب که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې موسمي ناروغي اخته کیږي او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونی سي کړای څومره خطرناک دي دا ناروغي په خپل وخت باندې
په ماشومان باندې که باید وایم چې موږ تاسو په کلیو باندې کې هم مختلف رواجونه دي کوشش دوی کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونسي خپل سار په دې باندې دواګان استفاده ونه کی په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کی کچته یو ډیر زشف ماشومان که ماشومان چې دوی سالم وي قلبی هم رضوان لري مثلا په څنګه ور سره نور مشکلات ونه لري قرض وکي ونه لري تیریږي په دومره مشکل نه جوړي په دلته به تر وځ دا د وګړو تاسو خلکو د کلیو باندې کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډیر دواګان شروع کړي نو مرض دوی کچته ګرم آیت ورکړي لکه سمموري ته بشو فرسمول ورته ورکړي تیریږي دومره مشکل نه جوړوي نو بیا که چې تا کسان چې هغه ماشومان چې خوځوکی ولري وزن کم یا نور قلبي مشکلات ولري نو د هغوی لپاره لږ بیا مشکلات جوړیږي چې باید ډاکټر سره مشوره وکړي نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي کورو کې او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فخوي معمولا د موان استفاده وکړي
اوریدونکو د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیه مو واوریدې اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره لمک سره وصل شوی دی د ټلیفون لاره ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې را سره کوي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته مو خره غلاست وایم پښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګه په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته اوریدونکو ته د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتیږي او علت عموما د هوا یخواله ده او د هوا د دګیده عموما دلته په خارونو کې بدبختی داره چې مطلب به بعضی د کمپنی یا بعضی داسې سدی چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي. د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی، نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتیږي، د ستوني درد زیاتیږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضي امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي، تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره پرې مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی مو اوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتیږي، وخت زیاتیږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بس توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنې د کورنۍ غړي دام یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارا که چې دې سره زندگی کوي هغه باید دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوي ده او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډېره سړه وي او رستر بلې دغه هوا سړیږي، په دغه سي حالت کې چې اوس په بلډینګونو کې همدا بخاریګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخاری چلانوي او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډېر زیات نشي کارېدل، یا به قیمته وي او ارزان بیه خو به طبعا بی علته نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بالاخره د ناروغۍ په زیاتېدو کې خصوصا دغه تنفسي ناروغۍ چې د هوا هغه نه ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري. یعنی موږ وایو د اوسني موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یخه ده، د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده یا هوا به یخ وي خو ناروغۍ به دومره ډیرې نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کمه وي خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بوتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل بوتاکونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خو محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم ډېر مصرف کېږي یعنی آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعضې کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا آلودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت شي یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري ریسک فاکتورونه ونه لري هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي اطفال ډېر زیات راځي دې وخت کې زیاته مراجعه کوي د بستر اندازه یې زیاته ده بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده اوس وخت کې چې هغې کې مطلب سی او پی ډي استما او یا د سږو سرطان او یا هغه کسان چې کرونکس مکران دي په دوامداره ډول سګرټس کې هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري شکر ولري عمر زیات وي دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډېره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا غښوله پسې ورکه شوله اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوته د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي دا څه رقم مسله ده څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده
او اوس کووید چې دا هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی خو لرو یا اوس داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي وخت چې ټیسټ مثبت شي اراض علائم مثبت شي بیا موږ دا کیس فاینډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی وایرس څو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید د جینوټایپ د نظره موږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنی ټایپینګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندېمي په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه او هلته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي چې هغې کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووډ دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرس دی دغه من سره وړي تنفسي مرض من سره وړي. کووډ هم همداسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې مسنه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي. اراض علم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووډ لرو کرونا لرو تک سره کم چې انفلوئنزا د پخوان راپاتې دا اوس هم ټایپونه تغیر کوي جینوټایپ تغیر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووډ باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوی چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. کوم خوښوي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی است. په دغه پروګرام کې د ژمنې او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واورئ خو ژوندۍ بڼه باندې خبرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګ د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله. په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډېره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده او دا ډېر په بد وضعیت کې به وي ماشومان ځکه چې سیستم یې ډېر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډېر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي هغه یخ هوا وخی هغه ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چیرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي د یخ هوا څخه وساتل شي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یو لاره داوي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي. کله چې ډېر په نوښت مراجعه وشي ناروغ ته شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کیږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي هغه تر څو پورې تطبیق کیږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کیږي نه تداوي کیږي. او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لب وي په هغه کې کار کړی وي هغه د ډاکټر په صفت هلته په اطرافو کې ناستي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي. نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم د واکسینو یادونه وکړل تاسو په د ژمینه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینو نو شي د ماشومان یادونه تاسو وکړه ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزینی واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمی د موسم نه مخکې
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو هغه کسان چې ریس فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري هغه د لپاره نیموکوکل په نامو بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کی دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمی دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې پرت لري همداسې انفلوئنزا واکسین دی چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې نو موږ واکسینونه لرو که اعلان د پاره به تر دا د سوب چیرس فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډی یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري نو هغه کې چې دا واکسینونه په وخت سره وکی نو د مرض د مصاب کېدو نم د دوی مخنیوي کیږي او د بستر کېدو نم دوی بچ کیږي او حتی هغه چې مطلب د بستر کېدو نم سره ځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت تزي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکړي نو د اطفال د پاره خپل تسموقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي هغه تا واکسین شروع کیږي تر 15 کلنې پورې ار مرض د لپاره جدا جدا واکسین دی په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کی او هغه تعقیب کی چې ار عمر کې کوم کوم واکسین کیږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلی وي ان په خپل تسموقات باندې واکسین شي غټان چې ریس فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سګو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري که دوی هم د باندې واکسینونه چې د سینه بغل مخنیوي کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په غټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډیره بخوي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټول ځینو کې مطلب خارونه کې اوسوک لاسرسي ولري واکسینونه شته او تطبیق شي دا به بهتر وي
هغه زه صحیح په خاطر باندې تاسو کله لطفاً وایي چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې یو خدای چې هوا ډیره یخه ده بل حفظ صحت څنګه رعایت دی شي ځینی خلک به مثلا د تنبلی له لاسه ځینی مسایل رعایت نه کی په دې ژمی کې مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخت تمام شي په دې یخه هوا کې دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتې خصوصا د اغه ناروغي چې پیوی کورنۍ کې نور ته انتقال دی شي یا ساری
من ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی په ټولنه کې موجود دی اوس هم په ټولنه کې مونږ د هیڅ څه په مورید کې خبرې کوو عموما دا وایو چې اوسوګ مطلب ډوډۍ خوري عام د ډوډۍ نمک کې باید لاسونه پرېمینځي ډوډۍ نروسته یا تشناب ته ځي یا شپسخانې ته ځي یا سوګ شپځي کوي مخکې د دې چې شپسخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي تر څو پورې کچې ته د دې په لاره لاسو کې میکروب یا شپسخانه چټل نه شي یا د تشناب ته ځي او تشناب نروسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډیره مهمه ده خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي زکام پیدا کیږي توخه او پرنجه پیدا کیږي که چیرته یو څوک مریض وي ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ضرر شي دا باید محدود شي دا باید د دې په 2 متره یا 3 متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناس وي که دغه ضرر د محیط کې پاش شي دا مستقیم نه غبل نفس کې تنفس کوي او تیرې او دا غم د مرض سبب کیږي نو که یو چیرته یو کچيري او څوک زکام اختوي خپل هم ځان وساتي مطلب ځان ګرم وساتي ماسک استفاده کوي تر څو نور څوک مصاب نشي او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او دریو ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي کورنۍ کې یو څوک زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډیر زیات لري هغه قرنټین شي قرنټین هم دا چې د نورو به ایزولیټ شي د نورو کسانو خلک لريواله پیدا کی یو ورځ دوه ورځې درې ورځې عموما د مرض اولنی سورځو کې د مرض انتشار ډیر زیات وي چې هغه کې ک انفلوئنزا وي دا مې وایرسي ناروغي ده د تنفسي قطراتو په واسطه باندې دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي کچې ته کووېټ دی کچې ته نورې بکتریایي ناروغي دي هغه د تنفسي مرض منځ تر تک سبب کیږي ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي پرنجه پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاور لاندې کی تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي خاورو کې لوده شي انتقال شي یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجه کوي ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته محیط کې پاش نه شي وچ نه شي نورو ساحو ته انتقال نه شي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریوالی پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي د باندې هوا را نه شي اما دا څومره زیان رسوي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناکه کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدار خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري ولی هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایو که کووید ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي نو که چېرته د سلیری ساتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار اخلاص شي د یو سات دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغیر او تبدیل دا ډېر مهم دی کاشداري وي که دروازې وي دا باید دس نه څلورې ساعت خلاصې وي صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي هغوی به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مرض بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي دا به ډېره ښه وي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ مننه کومه اوس برا شو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کیږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډېر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی او سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي طبعاً چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرض ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدد سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دې کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کې بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي، یعنی زموږ بدن هر یو برخه یو نوع بدن ته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زموږ خوراک منظم وي، زموږ خوراک قوي وي، زموږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په موږ باندې، هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي، یا زموږ خوراک ضعیفه وي، یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي، هغوی خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي، چې هغوی سبزیجاتو نه، میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي، نخود دي، شیدی نه باید ډیره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري، خو په خپل اندازه او په خپل کافي اندازه سره باید بدن واخلي او تر څو پر خپل مشکل په حل کې. او کچیرته یو څوک مریض کیږي، مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي، هغه لپاره ګرم مایعات ډیر مهم دي، هغه لپاره میوجات ډیر مهم دي، سبزی ورته مهمه ده چې هغه نه باید استفاده وکړي. د ډیرو غوړو نه استفاده کول، یخ مایعات نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کیږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي، هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي، تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي، بهتر دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي، یا یو هفته ورځ وخت لري، یا لسی اسوار لسره دی وخت لري، یا بعضی بکتریاګان دي په مغاول ساتونه کې چې مطلب تداوی شي، اول سلی ساتو کې اته سلی ساتو کې ممکن جواب وو یا دغه د انتشار دغه وشي، مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغه ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغه د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحه چې هغه التنفس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږ نفر یو ځای کې نه دا ورسره په منځ کې یو ځای کې نه یو ځای نسته پسته کې، دا باید لږ لري واره واخلي، تر څو پورې د دې تنفسي اراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو، بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي، هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې موږ یې راوري وکړل، چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول، یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض دغه طریقه انتقالیږي. لکه موږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوي وکړي. یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوي وشي تر څو په د مرز بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالېږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې کچېرته تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دې بار بار هغه پرنچۍ کړې وي په دې کالو باندې د ملاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره را ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافرونو
ډاکټر صاحب د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکي. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانانه ټولنې جمعتون ته ورزو هغه ځای چې ډیر غنګونه په کې وي لزګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې بسلګونه کسان جمعت ته ورزي، ممکن د دوه مینس کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاذ دین خو ډېر سنتیوي لري، هغه څوک چې ناروغ وي هغه لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دام نه ده چې جومات کې دی. اوس موږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې دغه هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وو، که البته ورستۍ دوه درې دقیقې هم لرو که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسمه اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلی وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، ډاکټر صاحب نظیف شینواری ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مهال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسېدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چېرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي. او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم کچیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا سینه او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورید. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
Why was Swalam Rashtra Janane? تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio